د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرې مجلې د خپرېدو وخت شو. السلام علیکم. احمد شیبر یم، په تخنیکي چارو کې طاهر روشن را سره دی. په راتلونکو دېرش دقیقو کې به واورئ چې د کابل د ښار یو شمېر لاریو کوڅې امنیتي ځواکونه تړي. په خپرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې د پاکستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې به د افغان طالبانو پر ضد برید وکړي. د دې مطالبو سربیره مو د افغانستان په اړه په دې نیم ساعته خپرونه کې ګڼ موضوعات راغونډ کړي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه جانقا الکوزای وړاندې کوي.
په پکتیکا ولایت کې د 1500 ترمنځ وسلوال وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس د سارک په غونډه کې د ګډون په مقصد مالدیف ته لاړ. او ایران د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي تهران د هستوي وسلو په ټکنالوژۍ کار کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د پکتیکا د والی ویان وایي په دې ولایت کې د ناتو ځواکونو په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفانو د حملې په جریان کې د 1500 ترمنځ وسلوال وژل شوي. د ناتو په مشرۍ آیس آف ځواک یو ویان تایید کړی چې د سې شنبې په ورځ له پاکستان سره په پوله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د دوی په یوې پوځي اډې وسلوالو مخالفانو حمله کړې وه. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان په دې حمله کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیر د 1500 ترمنځ ښودلی دی. د ناتو ځواکونو ویان دا هم ویلي د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې د دوی په اډې د سپکو وسلو توغندیو او لاسي بمونو حمله وکړه، خو په ځواب ډزو کې وسلوالو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. ناتو وایي په نښته کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي. له بلې خوا وسلوال طالبان خپل لوري ته اوښتي تلفات نه مني. د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو برید کړی خو تلفات نه دي ور اوښتي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هیئت په مشرۍ نن د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د مشرانو په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره مالدیف ته لاړ. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس کرزی به سبا ته دغې غونډې ته په وینا کې په سیمه کې د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا لارې چارې بیان کړي او د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو په پراختیا به ټینګار وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی کرزی به د مالدیف له جمهور رئیس او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا غونډې ولري. افغانستان په 2015 کال کې د سارک سازمان غړی شو. هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، بوتان، مالدیف، نیپال د دې سازمان نور غړي دي. د عنعنوي لویې جرګې د چمتووالي لپاره ګمارل شوی کمیسیون وایي د راتلونکې شنبې له ورځې نه به د دې جرګې مقدماتي کارونه پیل شي. د دې کمیسیون ویاندی صفیه صدیقي وویل د شنبې له ورځې نه به د جرګې د غړو نوملیکنه او نورې مقدماتي چارې پیل شي. دا لویه جرګه به د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکي همکاریو په سند او د سولې په اړه د افغان دولت په دریځ بحثونه وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د جرګې د امنیت لپاره د هیواد امنیتي ارګانونو ګډ اقدامات لاس لاندې نیولي دي.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان باید تشریح کے مساعی
چارواکی وایي دا جرګه به د روانې میاشتې په 25مه نیټه پیل شي او څلور ورځې به دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. ایران نن د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي تهران د هستوي وسلو په ټکنالوژۍ کار کړی دی. دوی وایي دا راپور بې توازنه دی او د سیاسي تحرکاتو پر اساس برابر شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د موسسې په راپور کې د غړو هیوادونو او نورو منابعو په استناد ویل شوي شواهد موجود دي چې ایران د هستوي وسلو د پراختیا ازموینې کړي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد په یوې وینا کې چې نن د دغه هیواد دولتي ټلویزیون خبره کړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ویې ویل هستوي پروګرامې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی.
ما با اتم لازم نداریم، خودتونم میدونید ملت ایران عاقلند.
مون اتم بم ته اړتیا نه لرو. د ایران ملت آگاه ده. تاسو شل زره هستوي سرګولای لري خو ایران به دو اتم بمونه هم جوړ نکړي. دا ملت به داسې څه جوړ کړي چې تاسو به توان ونه لري. هغه به د دوی اخلاق او مورال وي. احمد نژاد زیاده کړه ایران به له ملکي هستوي څړنې څخه د یوې نقطې په اندازه هم بې ځایه نشي. اروپایي اتحادی هم د ایران هستوي پروګرام په باب د ملګرو ملتونو د نوي پروګرام او میندونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غږ وکړ تر څو د ایران د هستوي پروګرام له امله په دغه هیواد باندې د نورو بندیزونو لګولو په مسلې بحث وکړي. انګلستان وایي له ایران سره به نورې خبرې یوازې په هغه صورت کې منطقي وي چې ایران په جدي خبرو کې د ګډون لپاره چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال گنادی گاتیلوف وایي روسیه به په تهران باندې د نورو سختو بندیزونو ملاتړ ونه کړي. د امریکا پوز په عراق کې د خپل ځواکونو د هم ستر اډه هم عراقیانو ته تسلیم کړه. د بلاد پوزي اډه چې د بغداد په شمال کې د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډه هوایي اډه ده، د جګړو په جریان کې پکې شاوخوا شپږ ډېر زره امریکایي عسکر او قراردادیان دیرول. د ایټالیا صدر اعظم سلویو برلسکونی وایي که په ایټالیا کې له وخته مخکې انتخابات وشي دی به پکې ونه درېږي. برلسکونی د سې شنبې په ورځ ژمنه کړې وه کله چې پارلمان د ایرو ساحې بحران ته د ایټالیا د داخلېدو د مخنیوي په مقصد د بودیجې بدلونونه تصویب کړي نو دی به استعفا وکړي. تمه ده چې د ایټالیا د پارلمان دواړه مجلسونه په راتلونکو څو اونیو کې د بودیجې بدلونونه تصویب کړي. د ایټالیا جمهور رئیس جورجو ناپولیتانو ویلي د نوو سختو مالي مقرراتو له تصویب وروسته به له سیاسي ګوندونو سره خبرې پیل کړي. برلسکونی او ښي اړخي ګوند یې له وخته مخکې انتخابات غوښتي، خو مخالفو ګوندونو یا اپوزیسیون د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غږ کړی. په ایټالیا کې د دغه سیاسي نامعلوم حالت له وجې په نړیوالو بازارونو کې د دې هیواد د پورونو اخیستلو نرخ پورته شو. او د نړیوال وجې صندوق مشر کریستین لاګارد نن وویل نړۍ د مالي بې ثباتۍ یوې خطرناکې مرحلې ته داخله شوې او له آسیایي هیوادونو څخه یې وغوښتل چې خیال دې وساتي. لاګارد په پیکن کې نړیوالې مالي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل
وی بلیو دټ دی ورلد اکانومي هاز انټرډ ا دینجرس
مونږ باور لرو چې د نړۍ اقتصاد یو خطرناک او نامعلوم پړاو ته داخل شوی. د واقعي اقتصاد او مالي سکتور ترمنځ تضاد دایمي شوی. بیروزګاري چې مای د امریکا د متحده ایالاتو سره په تړاو یادونه وکړه په رښتیا هم چې کمه شوې نه ده او د نه منلو وړ جګ حالت ته رسېدلې ده. د نړیوال وجې صندوق مشري آسیایي هیوادونو ته خبرداری ورکړه او زیاته کړه له روانو ستونزو څخه چې د ایرو ساحې هیوادونو ورسره لاسه ګریوان دي دوی هم په امن کې نشي پاتې کیدای. تمه ده چې کریستین لاګارد به د چینایي مشرانو سره په کتنو کې د اروپایي اتحادیې د پورونو او مالی ضمانت په پروګرام کې د چین د ونډې په مسلې هم خبرې وکړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساتي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي د کابل ښار یو شمیر لارې او کوڅې به وتړل شي.
بعضي سرکونه به من دا مسدود شي.
د خبرونې په دوام به مو په کابل کې د لوی جرګې له تیاریو هم خبر کړو چې نوې اونۍ پرانستل کیږي. په دې جرګې کې اتلس په سلو کې برخه ښځو ته ور ځانګړې شوې ده، خو یو شمیر میرمنې اعتراض لري. اتلس
فیصد ونډه د ښځو لپاره ډېره کمه ده.
په خبرونه کې مولدي هم خبرو چې د پاکستان ولسمشر د امریکا د کانګرس یو هیئت ته ویلي دي چې پر شمالي وزیرستان به پاکستانی پوځیان برید وکړي. زرداری څنګه دا ژمنه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د وسیړونکو نظر اخیسته.
دا د هغه فشارونو نتیجه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سیاستمدارانو د حکومت لخوا په پاکستاني چارواکو باندې راغلې ده.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې اسرائیل وایي ورځ په ورځ پر ایران د برید امکانات زیاتیږي. مخکې تر دې چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند څرګندونې خبرې کړو چې په کابل ښار کې د یو شمیر واټونو او لارو د بندېدو خبر ورکوي، په همدې ښار کې به مو له پرانیستونکي لوی جرګې خبر کړو. د لوی جرګې د جوړولو د چارو کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې به د جرګې عملي کارونه پیل شي او تر جرګې مخکې غواړي چې د جرګې ګډون کوونکو ته د عامه پوهاوي او نوملیکنې لړۍ پیل کړي. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون ویاندې صفی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې په سلو کې اتلس فیصده ونډه ښځو ته بېله شوې ده، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دا برخه لږه ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون کوونکو کسانو لسلا بشپړ شوی نه دی، د لویې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې اتلس سلنه ونډه یې ښځو ته ځانګړې کړې ده. د دې کمیسون ویاندې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي د شنبې تر ورځې پورې چې د لویې جرګې مقدماتي کارونه پیلېږي لس به هم نهایي شوی وي. صفیه صدیقي په خپلو خبرو کې په لویه جرګه کې د ښځو د ونډې په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
چې د ښځو چارو رئیسان د ولایتونو مونږه په لیست کې شامل کړي دي چې دا وروسته بیا شامل شوي او وروسته دوی ته بلنه ورکړل شوې ده. مګر په مجموع کې حتی رئیسان د دولتي مامورین د ولایتونو هم په لیست کې وو، هغه د لیست نه د کمیسیون لخوا نه بیرته لرې شوي.
د لویې جرګې د جوړولو هدف چې د شنبې له ورځې مقدماتي کارونه پیلېږي او د روانې میاشتې تر 23مې نیټې به دوام وکړي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون او په هیواد کې د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. کول دي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالین بیا په دودیزه لویه جرګه کې میرمنو ته ورکړل شوې ونډه کمه بولي. ملالۍ شینواری یوه له دغو میرمنو څخه ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځو ته د ګډون د حق نه ورکول د ځینو خاصو کړیو کار دی. د دې په وینا په هیواد کې ځینې داسې کړۍ شته چې نه غواړي ښځې په سیاسي ډګر کې برخه واخلي.
زما له انده 3% ونډه د ښځو لپاره ډېره کمه ده. ولې دا ونډه کمه ده؟ د دې د خاطره کمه ده چې کومې ونډې چې د افرادو اشخاصو ته ورکړل شوي دي په دې جرګه کې چې باید خپل د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه خپل طرفدار اشخاص به وغواړي، لکه موږ تاسو ښه پوهېږو چې یو 15 تیری دي چې په دې سیاست کې خاصه ونډه ورکول کېږي چې دوی په خپله خوښه باندې خلکو افراد را وبولي داسې مهمو مسایلو ته. نو همدغه خلک هم دغه چون په ښځو کې ډېر شناخت نه لري او نه غواړي چې د دوی نماینده یا استازي ښځې اوسي، دغه ورانوونکي ډلې، دغه زورواکان چې په افغانستان کې د دوی په مخ کې خنډ شوي دي چې ډېرې ښځې په دې جرګه کې ونډه واخلي. که چېرته ډېرو ښځو ته ونډه ورکړل شي، د دوی ونډه په جرګه کې کمېږي.
دغه لویه جرګه په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د هېواد ولسي جرګې له هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی. د دغه مخالفت یو اساسي علت دا ښودل کېږي چې په لویه جرګه کې چې په کومو مسایلو بحث کېږي، ولسي جرګه هغه خپل حق ګڼي. خو ولسمشر بیا ډاډ ورکړی چې په لویه جرګه کې به یوازې مشورتي بحثونه کېږي او وروستۍ پریکړه به ولسي جرګه کوي.
په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې راتلونکې اونۍ به لویه جرګه ګډه وډه کړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د دې جرګې لپاره یو پراخ امنیتي پلان جوړ کړی دی چې له نورو امنیتي ادارو سره به یې په همغږۍ پلی کړي او د همدې پلان له مخې د کابل یو شمېر لارې او کوڅې بندوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره د دې امنیتي پلان په اړه مرکه کړې ده. صدیقي د دې پلان په ارتباط وویل:
او بدون شک چې تدابیر نیولی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو امنیتي پلان جوړ کړی او دغه د تطبیق لپاره یو ډېر ښه نږدې هماهنګي شتون لري او کوشش به ټول دایي چې هغه ګران هېوادوال دغه جرګې تشریف راوړي، د هغوی امنیت دې خوندي شي او زموږ ټول تمرکز او کوشش به دغه وي چې دغه لویه جرګه دا ډېر مهمه باارزښته جرګه ده، دا دې په خیر او په صلح کې او په امنیت کې پای ته ورسېږي.
صدیقي صاحب، د امنیت لپاره کوم تدابیر چې نیول شوي دي؟ دا د افغانستان یوازې کورني ځواکونه په دې کې ښکېل دي که نه؟ د بهرنیو ځواکونو څخه هم تاسو د مرستې غوښتنه کړې ده؟
بهرني ځواکونه به صرف په تخنیکي لحاظه او د صحیح د لحاظ دغه پلان کې دوی شریک هم دي. دوی به د تخنیکي مرستو به د زموږ ځواکونو سره به کوي او د دوی هوایي ګزمې به هم زموږ سره به مرسته کوي او بل هغه هر مرسته چې ضرورت وي دوی به حتما حمایه کوي. نو خو په ټول کې دا درته ویلی شم چې د افغانستان خپله پوځي نهادونه دې ته چمتو دي او آماده دي چې دغه جرګې لپاره امنیت ټینګ کړي.
مننه صدیقي صاحب. یوه اندېښنه چې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ ده هغه دا چې تقریبا په دې جرګه کې له 2000 نه زیات کسان ګډون کوي، نو د هغوی د امنیت لپاره به هم خامخا په سیمه کې په زیات شمېر کې پولیس ځای په ځای کېږي. آیا په دې ورځو کې به تاسو لارې مسدودوي د جرګې شاوخوا سیمه کې؟
مهم خبره دا ده چې د کابل ښار ګران هېوادوال دي زموږ سره همکاري وکړي. دلته به ترافیکي انحرافات هم وي، بعضې سړکونه به مطمئن دا به مسدود شي. نو د کابل ښاریان څخه زموږ تقاضا دا ده دوی دې حوصله وکړي. دوی دې ډېر یو مهم رویداد میزبان دي. بدون شک هغه تدابیر چې نیول شوي دي پشکې داسې سړکونه هم شته چې باید مسدود شي او یا نورې ترافیکي انحرافات ایجاد شي.
مننه. یوه بله مسله صدیقي صاحب، چون وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی چې دوی به دغه جرګه خامخا مختلوي، د دغه ګواښ په پام کې ساتلو سره آیا امنیتي ځواکونه، امنیتي ادارې د وسلوالو مخالفینو لخوا کوم ګواښ محسوسوي چې عملا دوی داسې څه پلانونه ولري چې وغواړي دغه لویه جرګه مختل کړي؟
مخالفین خو هر ورځ ګواښ کوي. مخالفین خو د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دوی دي خو داسې مهمو غونډو کې دوی دوی ته ارزښت نه ورکوي او دوی همیشه پرېکړه کړی دی چې دوی د افغانستان د انکشاف ترقی او هر رای حل دوی خلاف دي. دوی به همیشه ګواښ کوي او دوی همیشه کوشن کړی دي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم دې ته چمتو دي چې دوی ګواښونو ته جواب ورکړي. تاسو ګرده خبر یاست او موږ ګران هېوادوال خبر دي چې نن او سبا موږ او تاسو ډېر یو د تهدید بالقوه مخامخ یاستو او دښمنان همیشه دا کوشش به کوي تر څو دغه چې مهمه او تاریخي غونډه ته یو خان شي. خو مهمه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي او دوی متحد دي چې دغه مهمه غونډې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وویل په کابل کې به د لوی جرګې د جوړېدو لپاره یو شمېر لارې او کوڅې د امنیتي احتمالي پیښو د مخنیوي په هدف وتړل شي. د دې جرګې د جوړېدو غوښتنه ولسمشر حامد کرزی کړې ده او په خپل حامد کرزی نن مالدیف ته ولاړ. په یوې خبرتیا پسې به د دې سفر په ارتباط واورئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تمه ده چې سبا د سارک ټولنې د غړو هیوادو سرمشریزه په مالدیف کې جوړه شي. ولسمشر حامد کرزی هم د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره مالدیف ته رسېدلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دغه کنفرانس کې به په سیمه ییزه کچه د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړي کولو په هکله خبرې وشي. د افغان چارواکو په وینا حامد کرزی به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي او د غونډې ګډونوالو ته به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. خو دا چې افغان چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان د دغې ناستې په هکله څه وایي، له کابله به یې د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
افغان چارواکي هیله مند دي چې د سارک د غړیو هیوادونو ولسمه ناسته به نه یوازې په سیمه کې د همکارۍ په پراخېدو، بلکې د سیمه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړي کېدو کې هم مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی د جنوبي آسیا هیوادونو د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې دغه سرمشریزه د پنجشنبه په ورځ د افغان ولسمشر په ګډون په مالدیف کې د دوه ورځو لپاره جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې اصلي موضوع په سیمه کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي انګی اړیکو پیوړی کول او د ټروریزم او نشئی توکو په خلاف مبارزه ده. جانان موسازی هیله سرګندوي چې د دې سرمشریزي په څنډه کې د سارک د غړیو هیوادونو لمشرانو سره د ولسمشر کرزی لیدنې کتنې بعد د سیمه ییزو اړیکو په خکېدو کې ګټه وروي.
په دې ناسته کې به ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې د سیاسي همکاریو په اړتیا او د امنیت په ټینګښت کې د سارک د غړیو هیوادونو د همکاریو او د غراز له ترورزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي. مونږ هیلمن یو کوم لوی مارکیټ چې د آسیا په جنوب کې موجود دی، په تیره لسیزه کې چې په اقتصادي برخه کې جنوبي آسیا ته کومه پاملرنه شوي، مونږ وتوانیږو د سارک د غړیو هیوادونو د همکاریو د پیاوړتیا او پراخوالي له لارې د دې سازمان د غړیو هیوادونو ګډې اقتصادي منافع ټینګې او تامین کړو.
د سارک ټولنه اته غړي هیوادونه لري چې پکې پاکستان، هند، نیپال، بنگلادیش، بوتان، سریلانکا، مالدیو او افغانستان شامل دي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تیره اونۍ په ترکیه کې د استانبول کانفرنس جوړ شو چې پکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه هیوادونو د همکاریو په جلبولو بحث وشو. د افغان چارواکو په وینا تمه ده چې ولسمشر کرزی د سارک سرمشریزې ته په خپله وینا کې د استانبول د غونډې په نتایجو هم خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سارک سرمشریزه د سیمه ییزو همکارۍ د پراخولو لپاره ګټوره بولي، خو افغان کتونکي بیا د دې برعکس فکر کوي. د سیاسي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې که افغان چارواکي دغو ناستو ته له خپلو اجنډاو سره ولاړ شي، نو کیدای شي چې ښې پایلې ولري.
تاسو وګورئ، د افغانستان حکومت چون خپل یو استراتیژي حکومت ده، دوی ونشه کولای چې خپل د بس اقتصادي د افغانستان ته یو کلی استراتیژي د منطقوي جوړ کړي وي. لس کاله کېږي چې موږ له دغه تدویر د جلساتو نه دایره دولت جلساتونه او د ناسو نه موږ بې بهرې پاتې کېږو. موږ لکه یو ناخواسته میلمنو غوندې هلته اشتراک وو او بدون د نتیجې نه بېرته راځو. کوم لاسته راوړنه موږ حکومت تر اوسه پورې لاسته نه راځي.
په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه په هېواد کې دننه او بهر په لسهاوو غونډې جوړې شوې چې د کتونکو په وینا افغانستان ترې لازمه ګټه نه ده پورته کړې. د دوی په وینا افغان حکومت باید دا ډول غونډو ته ښه تیاری ولري او په هېواد کې دننه په مشورو سره له یوې ښې اجنډا سره داسې غونډې ته ورشي.
افغان ولسمشر سبا د سارک جنوبي آسیا د هیوادو په غونډه کې برخه اخلي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د دې تړون غړیتوب ترلاسه کړ. پاکستان په اویایمو کلونو کې چې کله دا تړون جوړ شو غړی شو. د پاکستان ولسمشر د امریکا د کانګرس یو هیئت ته ویلي چې د حقاني شبکې په ځپلو کې به له متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي. آیا د پاکستان د ولسمشر دا څرګندونې د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستان د حکومت د سیاست د بدلون نقشه ده؟ دا مسله نوریاس نوری د سیاسي چارو له کارپوه، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې څېړلې ده. ستانکزي د پاکستان د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل:
زه فکر نه کوم چې د زرداری دا خبره نوي وي. پیپلز ګول له وخت نه چې مشرف له قدرت نه لري شو او قدرت ته ورسېږي، تل دا شعارونه ورکړي او دا وعدې د امریکې د متحده ایالاتو سره کړې دي. حدا د مشرف په وخت کې پاکستانیانو ویلي چې د تروریزم سره په مبارزه کې د امریکې د متحده ایالاتو او دغه د نورو متحدینو ستراتیژیک دوستان یو. زه فکر نه کوم چې دا ډېره نوې خبره وي. دا د هغه فشارونو نتیجه ده چې په دې وروستیو کې د امریکې د متحده ایالاتو د سیاستمدارانو د حکومت لخوا په پاکستاني چارواکو باندې راغلې ده. نو پاکستانیان دا کار کوي او زه فکر کوم چې فقط وخت ضایع کوي او غواړي چې نوې لوبې شروع کړي. په هېڅ وجه زورات وجود نه لري. د بلې خوا نه تاسو پوهېږئ چې په پاکستان کې تصمیم نیونکي د پاکستان پوځ د پاکستان استخباراتي اداره دي، نه د پاکستان پوځي حکومت. په تېره بیا داسې ضعیف حکومت لکه چې زرداری د هغه په راس کې واقع
دی. البته د امریکا د هیئت مشر د زرداری د دغې ژمنې په اړه یو څه شک څرګند کړی دی او هغه یو څه کم اهمیته بللی، خو زرداری دا ځل واضح د حقاني شبکې نوم اخیستی که مخکې په مجموع کې ویل چې دی به له متحده ایالاتو سره د سخت دریځو په ځپلو کې یا د تروریزم په ځپلو کې همکاري کوي، اما دا ځل حقاني شبکې نوم وړي هغه شبکه چې امریکایي چارواکو په پرلپسې توګه له پاکستان غوښتي دي چې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. فکر نه کوئ چې زرداری به دا خبره د پاوز یا د استخباراتو یا د نورو لوړ رتبه مقاماتو چې په دې هیواد کې ډېر نفوذ لري او د افغانستان په وړاندې په سیاست کې ډېر مهم رول لوبوي د هغوی له مشورې پرته کړی وي؟
ځکه چېرې مثبت ځواب هم ورکړم چې زرداری به له دې سره لیدلی وي، ډېر په احتیاط سره باید دا خبره وکړم. هغه په دې مانا چې هېڅ باور وجود نه لري، هېڅ تصویر وجود نه لري چې پاکستاني مقامات دا کار وکړي. فقط یو شی چې په دې مصاحبه کې زرداری کړی دی، هغه دا ده چې دا یې ثابته کړه چې د حقاني شبکه چې مخکې ویل کېدل چې هغوی په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په قلمرو کې فعالیت کوي، دا یې ثابته کړه چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. اما زه بیا هم دا تکراروم چې په هېڅ وجه نه ممکن ځینې نمایشي حرکات ترسره کړي، یوازې وخت ضایع کوي. په دې ترتیب غواړي چې د واشنګټن هغه فشارونه او په مجموع کې د غربي نړۍ هغه فشارونه چې پاکستان باندې راغلي هغه لږ څه راټیټ کړي.
سنیزه صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ هم مناسبات ویل کېږي چې یو څه ښه شوي دي، څه فکر کوئ؟ آیا دا به د دغو مناسباتو د ښه کېدو لپاره یو بل حرکت نه وي چې پاکستان غواړي هغه شبکې وځپي چې هند هم د خپل هیواد او هم د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي یا د منطقې په سطح؟
زه فکر کوم په دې ارتباط چې اول ول دا سوال باید وکړو چې پاکستان هند ته د نږدې کېدو په حالت کې غواړي چې حداقل یو څه نمایشات ورکړي چې وړاندې کېږي په ستراتیژیک لحاظ. په هېڅ وجه یعنی سکولی والے کچھ په ستراتیژیک لحاظ وړاندې چې د پاکستان معنا او د پاکستان تعریف لږ څه تر سوال لاندې راځي. الله دا ده چې پاکستانیانو له پیکنګ نه له چین نه منفي ځواب اخیستی، هغه شی چې غوښتل چې د هند په ضد استعمال کړي یا د امریکې په ضد استعمال کړي، بلان پر دې حرکات متوسل شوي دي. راولې تاسو پوښتنې په ارتباط کې مشخص ځواب ووایم، زه په دې عقیده یم چې که پاکستانیان د امریکایان د فشار په نتیجه کې د افغانستان په قضیه کې نرمښت وکړي، په هېڅ وجه هغه ډلې چې هند تهدیدوي په تروریستي لحاظ د هغوی په تهدیدولو کې به مؤثر رول ونه لوبوي. د لپاره چې هند د پاکستان لپاره واقعي او اساسي دښمن، په دې اساس زه فکر نه کوم. ممکن ځینې حرکات ځینې نمایشاتو کې او هغه هم د دې لپاره چې پاکستان په یو عمیق اقتصادي بحران کې د ننوتو په حال کې ده او له بلې خوا نه د هند د نفوذ ساحه په خپله خاوره کې ډېره ویني، نو که څه حرکات هم کوي یوازې د مقطعي دفاع لپاره ممکن د حرکاتو کې نه ده چې خپل ستراتیژۍ کې تغییر راولي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی
خبري مجله اوري.
په دې وروستیو کې په کابل او ګنشمیر ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ځینو سیمو کې واورې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغو ورښتونو ته په کتو سره وایي چې کرل شویو فصلونو ته ګټه لري. له کابل راپورټ لرو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په افغانستان کې بزګران د کروندو لپاره وروستي بارانونه ګټور بولی او تمه کوي چې په راتلونکي ژمي کې په دې هیواد کې ډیره واوره هم ووريږي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل او د افغانستان په ډیر شمیر نورو ولایتونو کې د بارانونو اورښت پیل شوی او لا هم دوام لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید الله قرار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا بارانونه د هغو کروندو لپاره ډیره ګټه لري چې مخکې کرل شوی دي.
په عموم کې دا ورښتونه په هر صورت افغانستان ته ګټه رسوي. یو خو تاسو پوهیږئ چې په دې ستونزې دي، په عموم کې د ځمکلاندې اوبو د سرو تقوی لپاره هم دا ورښتونه ډېر مفید دي. غنم کرل شوي دي او خاصو ته رسېدلي، هلته خلک په دې وخت کې غنمو ته اوبه ورکول ته ضرورت لري. دغه اډیارونه هم خلک خلاص دي، نو هم د باغدارۍ لپاره هم د غلجاتو لپاره دا وروستي ورښتونه ډېر مفید دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د چاپیریال لپاره هم وروستي اورښتونه ګټور بولي، خو وایي په هغو سیمو کې چې لا هم په کرنیزو ځمکو کې کښت نه دی شوی خو د کښت لپاره تیاری دي، دا بارانونه زیان رسوي. خاغلی قرار دا بارانونه د وچکالی د کمولو لپاره هم اغیزمن بولی، خو سرګندوی چې د دوامدار وچکالی د لمنځوړلو لپاره په ژمي کې د ډېرې واورې ورېدو ته اړتیا شته. بل لور ته یو شمیر افغان بزګران هم وروستي اورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولی او وایي چې له دې سره به د دوی تازه کرل شوي کروندې ښې راشنې شي.
دغه باران چې دی دې فصل ته ډېر ښه دی، که چېرته اوس دی هلته وکرې او هلته اوبه کړي نو دا د سمځکه ورته تیږه غوندې کلکه شي، او که دا باران په وشي سرې لږ شندې نری نو راشن کېږي زیم ورکوي، تاوان نه دی، فایده شته دی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د دې هیواد د اقتصاد اساس هم کرنه او مالداری جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې د بارانونو او په ژمي کې د کمې واورې ورېدل دا هیواد له اوږدې وچکالۍ سره مخامخ کړی او حتی په ډیرو سیمو کې بزګران دې ته اړ شوي چې ژورې څاګانې وکیندي او د دوی په خبره په ډیر لګښت خپلې کروندې خړوبې کړي. خو وروستیو بارانونو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په دې هیواد کې بزګران هیلمند کړي چې په ژمي کې به هم ډیره واوره ووریږي او په دې توګه به د وچکالۍ لمن له دې هیواد څخه ټوله او ښه فصلونه به ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې په وروستي راپورټ کې ویل شوی دی چې له دوی سره د موجودو اسنادو لمخې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کړې دي. بل لور ته د اسرایل ولسمشر وایي د ایران پر ضد د پوځي اقدام امکان له یوې ورځې بلې ته زیاتی شي. په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپل وروستي راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خبر کړوای ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار کړی او په دې برخه کې څېړنې او ازموینې هم ترسره کړې دي. د دې ادارې مشر یو کې امانو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي شواهد ښیي چې ایران د هستوي چاودیدونکو موادو د انکشاف لپاره ځینې کارونه ترسره کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوی د ایران ځینې اتومي فعالیتونه د سوله ییزو اهدافو لپاره و، خو ځینې نورې په مشخصه توګه د اتومي وسلو د جوړولو لپاره ترسره شوي او امکان لري چې د تهران لخوا دا ډول فعالیتونه اوس هم دوام ولري. د دې راپور له خپرېدو مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد ویلي و د اتومي انرژي نړیواله اداره هغه اسناد وړاندې کوي چې امریکایي چارواکو لخوا ورکړل شوي دي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا د دې ادارې د وروستي ریپورت په اړه وایي دا یو نامتناسب، غیر متوازن او د سیاسي انګیزو پر بنسټ جوړ شوی راپور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار له مخې له بده مرغه د عادي پروسې له مخې وړاندې شوی دی. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان د ایران د اداره د بیا وایي نولان دوی د اتومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو یو بااعتبار نړیواله اداره ده. دا د دې ادارې د عمومي رئیس راپورټ دی چې د مسلکي قدرونو څارونکو او څېړونکو د څېړنو او د لس پنځلس نورو هیوادونو د مطالعاتو پر بنسټ جوړ شوی موږ خامخا دا اداره ده. اسرائیل چې تل د ایرانی چارواکو تر انتقاد لاندې دی او ایرانی چارواکو بیا بیا ویلي چې د اسرائیلو په څیر هیواد د مځکې پر سر د موجودیت حق نه لري، د ایران د اتومي پروګرام د وروستي ریپورت په اړه یې جدي عکس العمل ښودلی. د اسرائیلو ولسمشر شیمون پیرز ویلي دی هیواد یې د ایران پر ضد یو پوځي اقدام ته نږدې کیږي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک پر ایران د توغندیو د احتمالي بریدونو په اړه خبرې کړې. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې د نړیوالو فشارونو د کمولو لپاره د روسیې او چین ملاتړ چې د دې راپور له خپرېدو وروسته هغوی ته هم ډېر انتخابونه نه دي پاتې ترلاسه کړي. روسیه او چین دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي دي او چین له ایران سره مخ په پراختیا اقتصادي اړیکې لري او روسیه ورسره د اتومي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف وایي په دې برخه کې باید له سړي سینې کار واخیستل شي او رغونکو خبرو اترو ته باید دوام ورکړل شي. پر ایران پوځي برید کیدای شي د منځني ختیځ لپاره یو لوی ناورین ووسی. پیکینګ چې د تهران یو مهم اقتصادي شریک حسابېږي سره له دې چې ویلي دي د اتومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې وروستی ریپورټ ارزوي، خو پر ایران د پوځي حملې سخت مخالف دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې ایران د خپل اتومي پروګرام په اړه وروستیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي نو فرانسه پر ایران د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اتمی انرژي د څارنې د نړیوال سازمان د دې راپور پاړه په خپل لومړي عکس العمل کې ویلي تهران له خپل اتمی پروګرام لاس نه اخلي. سره له دې چې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرز ویلي پر ایران د پوځي حمله احتمال لوي ورځې بلې ته زیاتیږي، خو د اسرائیلو د دفاع د وزارت یو ویاند ویلي د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې رپورټ به اتمی ځواب په ځان پسې ونه لري. ایران په نړۍ کې د نفتو څلورم لوی صادرونکی هیواد دی. ویل کیږي چې پر دې هیواد د پوځي حملې اوازو د نفتو په نړیوالو بازارونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو خبري مجله